السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. دغه مخامنۍ خبری مجلمو د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د زیانونو او وروستي وضعیت پوښښ ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. په سر کې هم پام کړی د سات خبرونو ته. د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې څه باندې 800 کسان مړه کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل چې دا ارقام نهایی نه دي او ژغورونکي ټیمونه لا هم په کار لګیا دي.
تر اوسه پورې زموږ ته کوم ارقام رسیدلی دي غواړم تاسو سره شریکم. په کونړ کې په عمومي ډول باندې تر اوسه پورې د 800 شهیدانو راپور لرو. همدا ډول 2500 نفر ټپیان شوي دي.
کونړ، ننګرهار، لغمان او پنشیر د دوشنبه په شپه یوې زورورې زلزلې چې شدت یې شپږ درجې بلل شوی و ولړزوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د خلکو پر مرګ ژوبلې خواشینی ښودلې او ویلي دي چې د دوی مرستندوی ډلې به له زیانګالو سره د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي. پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غنی او حامد کرزي خواشینی ښودلې او له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه کړې. بلابلو د سیمو هیوادونو او په افغانستان کې د سیمو د هیوادونو د استازولۍ لخوا په دې اړه پیغامونه راغلي چې خبری مجله کې درته جزئیات لرو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاز اعلان وکړ چې حوثي ځواکونو په صنعا او هدیده کې د ملګرو ملتونو د څو ادارو پر دفترونو برید وکړ او لږ تر لږه یولس کارکوونکي ونیول. هانس ګرانبرګ دا برید وغنده او د نیول شوو کسانو د سملاسي او بې قاعده او شرط خوشې کېدو غوښتنه وکړه. دا پیښه د اسرایلو په بریدونو کې د حوثیانو د صدر اعظم او څو وزیرانو له وژل کېدو وروسته رامنځته شوه. حوثیانو په صنعا کې امنیتي تدابیر سخت کړي او لسګونه کسان د اسرایلو سره د همکارۍ په شک نیولي. د ملګرو ملتونو پر دفترونو یرغل په یمن کې پر نړیوالو سازمانونو باندې د حوثیانو لخوا د لګول شویو فشارونو او محدودیتونو وروستۍ بیلګه یادېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په درې اړخیز تورنمنت کې دا وار له کوربه متحده عربي اماراتو سره مخ دی. دغه لوبه په یو ساعت کې پیلېږي. دا لوبه په شارجه کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو خپل لومړی لوبه په پاکستان باندې بایللې دي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په ختیځ په ځنګړې توګه کونړ کې زلزلې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړي.
پیښې ته د ښې رسیدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړې کمیټه جوړه شوه.
خبرونه کې د زلزلې د زیانونو وروستای حال درکوو. ګڼ شمېر هیوادونو افغانستان سره خواخوږي ښودلې او د مرستو ډاډ یې ورکړې. ولې دغه زلزله خونړۍ وه؟
نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې.
د کونړ ځینې اوسیدونکي وایي چې غرنیو سیمو او لرې پرتو سیمو ته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي.
بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیدروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مته خرابه شوې ده.
هیله ده د دې خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه. هم ومنې دغه خبری مجله د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې زلزلې او د زلزلې له کبله اوختو زیانونو او روسي وضعیت ځانګړې شوی. په سر کې هم راځو د همدې موضوع خبري اړخته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د طالبانو د حکومت ویان تایید کړ چې یوازې په کونړ کې تایید شوی مړي له 800 اوخت دي او دغه راز شاوخوا 2500 نور ټپیان دي. په ننګرهار، لغمان، نورستان او پنچیر کې هم دغه زلزلې خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې د سیمې اوسیدونکو څوایي او چارواکو تازه نور څه ویل دي، د همدې موضوع د تفصیل لپاره د مهال ازمک خبريال اکرام الله اکرام سټډیو سره وصل دی. اکرام صاحب، ستړي مشي، راځي له ورستیو ارقامو پیل کو. د تلفات په اړه باندې څه ویل کیږي؟ بیا به ورس سره سي دي چې خلکو چې تاسو سره خبري کړي د سیمې اوسیدونکو څه ویلي.
الودین صاحب کڅوم ورستی او دقیق ارقام تر دې دمه هم ورستی شوی دی، خو د ورځې په وګدو کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په خبری کانفرنس کې د لومړنۍ معلوماتو په اساس باندې ویل چې په دغه خنړی زلزلہ کې 912 کسان تر اوسه پورې چې د مړ شوی دی او لکتر لګ 3000 نور چې د ټپیان شوی دی. په دې کانفرنس کې نوموړي ویل چې واځ کونړ کې د مړو شمیر چې 900 د ټپیان 2500 تر رسیدلې دی. د دی ولایت نورګل وټپور مانوګي سوکۍ او چپا دره چې د په خبره هغه سیمې دي چې زلزلي ډېری ځپلې دي. نو موري دا مویل چې د چپېداري د مزار دري سیمه چې دا دلته لا هم د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي او خای چې د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راشي. نو د طالبانو د حکومت ویان بیا د ننګرهار ته په اشاره سره وویل چې د ننګرهار په دره نور ولسوالۍ کې د همدغه زلزلې له امله 12 کسان مړه شوي دي او 255 نور ټپیان شوي. په لغمان نه د 850 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی، خو د دې ولایت د والی ویان عبدالمالک نیازی بیا ویلی دی چې د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت چیرې دا اندېښنی وړ دی او په دغه زلزله کې لکتر لګ شپېته کورونه هم نړیدلې دي. په نورستان او پنشیر کې بیا سلور کسان چې د ټپین شوی دی او یو شمیر کورونه دا نړیدلې دي. د طالبانو د حکومت بیان حزب الله مجاهد په دې خبری کانفرنس کې ویل چې د پیخ قربانیانو ته د خیر رسیدنې په هدف باندې د لوړپوړو دولتي چارواکو یو کمیټه ټاکل شوې ده تر څو له زیانمنو سره مرسته وشي. نو موړي په دې کانفرنس کې ویل
پیخ ته د خیر رسیدګۍ لپاره د انکشاف دهات وزارت وزیر په مشرۍ ځانګړي کمیټه جوړه شوه. د عاجل رسیدنې لپاره د محترم رئیس الوزرا لخوا 1,00,000 افغانۍ دوی ته په اختیار کې ورکړل شوې چې عاجل رسیدنه وکړي او ټیمونه وګماري، صحي ټیمونه لباس خوراک سیمې ته ورسوي او نور اقدامات د انتقالاتو په برخه کې د شهیدانو د زخمیانو ترسره کړي.
خو نوموړي له سوداګرو او بهرنیو کورنیو خیریه بنسټونو نم غوښتنه وکړه چې له زیانمنو کورنیو سره په مرسته کې برخه واخلي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو سره چې ما بیا خبرې وکړې دوی وایي چې لام ډیر خلک چې دی تر خاورو لاندې دي او دوی د راويستلو د پاره مرسته ته اړتیا لري. ځینې داسې سیمې شته چې هلته تر اوسه پورې لا هیڅ ډول د ژغورنې ټیمونه نه دي رسیدلي. د څوکۍ د نورګل ولایت یو اوسیدونکي میرزمان راته وویل
د څوکۍ ولسوالۍ په دی وګل دره کې همدارنګ د نورګل ولسوالۍ په مزار درو کې چلته تر اوسه پورې لا هیڅ ډول مرسته نه رسیدلې. ژغورون کې ډلې نه رسیدلې چې دا غي د جملې نه د سپیرکۍ بانډه د ګلساب بانډه دا غسیمې دي چې لا تر اوسه پورې دلته هیڅ ډول مرسته او ژغورون کې ډلې نه رسیدلې. ویل کېږي چې لا هم ډېر زیات خلک او ملکیان د خاورو لاندې دي، کورونه پر اغورځېدلې دي او ډېر یو بد وضعیت دی.
الودین سه په کونړ کې د طالبانو د ولایت یو چارواکي سره چې ما خبرې وکړې کڅام دی نه غوښتل چې نوم یې خپور شي، خو وی ویل چې د زلزلې لامل په دې ولایت کې د تلفاتو شمیر چې دی دا ډیر لوړ دی او خای د ارقامو په ورستی کېدو باندې څو ورځې وخت ولګيږي. نو موري راته وویل
نو ټپیانو د انتقال پروسه اوس هم روانه ده، دا په یو ورځ دوه ورځو کې کیږي نه لګیا یو. متضررین بیخي ډیر دي، د ټپیانو اندازه بیخي زیاته ده، کره شمېره معلومه نه ده او دا په یو ورځ کې معلومیږي نه، دا یو اونۍ نیسي.
لودین صاحب دا زلزلہ 13 شپه له 12 بجونه وروسته وشوه. مرکز افغانستان او د افغانستان په ګډون باندې پاکستان، هندستان او د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه ولړزول. په دغه نورو هیوادونو کې تر اوسه پورې د دې زلزلې د تلفاتو په اړه باندې لا کوم خبر نه دی ورکړل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجي سروې ادارې د معلوماتو لمخې د دې زلزلې شدت چې و 6 درجه او مرکز جلال آباد ښار ته نږدې د زمکې لاندې 8 کیلومتر جوارو. د دې زلزلې د لومړنۍ زلزلې نه شاوخوا 40 دقیقې وروسته بیا دویمه زلزله موشوه چې د ریختر په کچه 4.15 درجه و او مرکز د زمکې لاندې 10 کیلومتر جوارو. د بیلابیلو حکومتونو او خیریه بنسټونو په دې برخه کې خواخوږي خودلې ده. د هند لومړی وزیر نریندرا مودي، د ایران ولسمشر مسعود پوزیشکان، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق دار د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتلش
په افغانستان کې کور ودان مننه د خبرګون لرو روسه بیل اوریدونکو سره په جزئیاتو شریک کو ډیره مننه کور ودان چې د کونړ د زلزلې او د غراز د افغانستان په ختیځ کې د نور سیمو د زلزلې د زیانونو په اړه مو اوریدونکو سره معلومات شریک کړل
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو بیا هم په همدې موضوع کې پاتکی ګو د خبري مجلې تر پایا اوس راځو دې ته چې یو شمیر سیاستوالو د بهرنیو هیوادونو سیاسي اساسولیو او نړیوالو سیاسي چیرو په افغانستان کې د افغانستان په ختیځ کې د تیر شپې زلزلې په اړه باندې خبرګونونه خوده لیدي افغانستان سره د مرستې اجمنه کړې دي دا چې دا خبرګونونه څه دي همکار می صفی الله سنگزی راټول کړی د محل سټډیو کې د سنگزی سره څه دي دغه خبرګونونه او دغه بهرنیو چارواکو یا مشرانو څه ویلي
بله مننه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش سار وختي په دې اړه باندې خپل ایکسپانه باندې یو پیغام ورکړی او هغه ویلی و چې په افغانستان کې د خلکو په دغه مرګوب باندې خوښینه ده او د ژمنه کړې و چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو مرستندوی ټیمونه سره منسجم شي او لزیانګالو خلکو سره به د مرستو لپاره هیڅ راز هڅه ونه سپموي د افغانستان په خوانی جمهور رئیسانو محمد اشرف غنی او امید کرزی هم خپل بیانونه په دې رابطه باندې ورکړي او هغه ویلي چې باید په دغه وخت کې لمړی په افغانستان کې خلک سره متحد شي لاس سره ورکړي او لزیانګالو سره مرستې وکړي او بیا دوی په تیر بیا احمد کرزی له نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټو غوښتي چې لزیانګالو افغانانو سره مرستې وکړي په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر د جاپان سفارت او ځینو نورو ادارو هم بیانونه ورکړي دي خپل خوخوږي خولې ده د ایران د بارنو چارو وزیر د پاکستان د بارنو چارو وزیر هم په دې اړه پیغامونه ورکړي او د مرستو ډاډ یې ورکړی دی د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم په دې رابطه باندې پیغام ورکړی او د مرګ ژوبلې په ارتباط خپل خواشینی ښوولې ده هندي چارواکو په خاصه توګه باندې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت سره تماس نیولی دی او ویلي دی چې دوی چمتو دي زلزله ځپلو سیمو ته د افغانستان په ختیځ کې زر خیمې او همدارنګه 15 ټنه غذایی مواد ورسوي دوی ویلي دی چې دغه مواد به د طالبانو حکومت ته تسلیم کی څو هغه په خلکو باندې وویشي البته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره په دې مورد باندې خبرې کړې دي همدارنګه په پاکستان کې سوداګر او د کرکټ د ټیم مالک جاوید افریدی چې د شاهد افریدی ورور دی هغه ویلي دی چې 10 میلیونه پاکستانی روپی بل زلزله ځپلو سره مرسته وکړي تازه د افغانستان یو سوداګر میرویس عزیزی د په خپل ایکسپانه باندې یو پیغام ورکړی دی خوشینی خولې د مرګ ژوبلو په ارتباط باندې ویلي دی چې چمتو دی د عزیزی بنسټ لارې له زیانمنو افغانانو سره 1500 میلیونه افغانۍ مرسته او کی مالی د ویلي دی چې دا مرسته اعلان کړې ده او خپل ټیمونو ته په افغانستان کې لارښوونه کړې ده چې عاجل زیانګالو سیمو ته ورشي او له خلکو سره خبري وکړي او د غوي سروي او ارزونه وکړي چې دغه د مرستو د ویش بهیر پیل شي د افغانستان ختیز بیګال بته سخت زلزلې لړزولې دي او د افغانستان په ختیز کې د اقل دغه به سارې زلزلې بلل کیږي چې زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسولې ده چې باندې 800 کسان مړ دي او نږدې 3000 نور ټپيان دي په سیمه کې هم خلک د بنسټونو نه د نړیوالو ادارو او هیوادو څخه د مرستو غوښتنه کوي او وایي چې باید سیمه تعجلي مرستې ورسیږي
کور ودان صفی الله سرنگزای و چې د نړیوالو او یو شمیر نورو مطرحو سیاسي څیرو د خبرګونونو په اړه تاسو ته ویل دا چې دغه زلزلہ ولې خنړی و ل جیولوژیکی په لوا آیا دغه سیمه کې په خوا ساره درلود کنه په همدې او اړوندو نورو مسلو می د چک جمهوریت په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټورا څیړونکو حزب الله موهینی پوښتلی دی
د اگست د یو دیر سمې زلزلہ د لکه د افغانستان نورې زلزلې دا د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري او د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ په اړه روان دی دا حرکت بتی حرکت دی سوکه حرکت دی په کال کې تر 2 سانتي متر یا 3 سانتي متر پورې داغه په لور ورځي. نو لاغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعاله د زلزلې لاړخه ډیره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 25 یا 26 کلونو کې په 15,000 یا 20,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانون له لاسه ورکړي، شهیدان سوي دي. سي ډیره خونړۍ د نهرین زلزله والا سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان سوي وو زموږ هیوادوال. لاغه وروسته بیا د پکتیکا زلزله او د هرات زلزله. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندوستان پلیټ، د ایروشیا د پلیټ پارت خورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو. د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پیښه سوې ده. اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو څو کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سیما وکتل، د یو جی ایس د راپور په اساس سي په 8 کیلومتر اوم کې قرار لري، او د مګنیټیوډ په دغه 6 درجې ښودلې دی دغه شدت. خو د جی ایف سی راپور وایي سي دغه اوم 14 کیلومتر و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. لغه وروسته هم بیا کله سي د اوله زلزله د 6.6 د مختلف راپورونو په اساس وسوله. بیا د تکتونیکي زلزلې لغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لرزې یا افټر شاک سي وی معمولا. ما سي راپورونه وکتل، یوازې د سبڅوي راپورونه تر 6 پورې رسیږي لغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه ده د سي لکه نوري عامي تکتونیکی زلزلې سي دي د دوی شدت تر یو مګنیټیوډ پورې کمی، یعنی 6.1 څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله نا کله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت درلودی سي د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نه و. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنیو راپورونو کې کمیږي.
بله، څه لامل دی چې دغه زلزله مرګونې وه؟ تر اوسه یې له 800 ډېر کسان مړه کړي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. دا هم وروستۍ شمېرې نه دي، او د خپلواک سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د زلزلې د مرګونې توب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناکه وي، او مرګونې حالت کې راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې کچیرې په نورو هیوادونو کې، موږ معمولا سي تاسو د یو ایس جی ایس یا د جی ایف زیډ راپورونه وګورئ، د 6 پورې یا 15 تر 6 پورې زلزلې ما په نورو دنیا په نورو ځایونو کې کیږي. خو هلته زیان دومره نه وي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانیو ښه جوړښت نه دی. ودانۍ په ښه د جیولوجي له اړخه دا رقم مځکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوي. د ساختماني اړخه هم ډېر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزله کې زه تللی ولم، تقریبا 100 نقطې مې وکتلې، مختلفې نقطې سي زلزله کې سوې وله. اکثریت وجه یې دا وله سي په د تعمیراتي اړخه څخه هغه لاندې ډبرې د جیولوجي له اړخه دې ته جوړې نه ولې، شوي ډبرې ولې سي دوی ډبرې ماتې سوي ولې، له مخکې پخوانۍ شکستګیانو ډېرې ماتې کړې ولې، تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې، او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی، په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي. د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی سي د زلزلې هم خام هم کم وو، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نسی کېدلی. دغه رقم هغه کچیری هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتل، نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پوری، د پېښور پوری دغه زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه ول. کچیر هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه اول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري، او که چیرې رول هم وي هغه بیخي په ډېره محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یو سیمه کې دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې افغانستان په یو د تکنونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. د فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات ماتې په امتداد باندې کېږي، التمور د ماتې په امتداد کېږي، خدا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خدا سیدې سي د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري سي زر او یا ډیر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي سي یو زلزله، که څه هم لاغه تکنونیکي اړخه فعاله وي سي دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم داسې موږ دا اوسنی ریکارډ سي لرو، د څو سوه کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې سیمه کتلې دي، په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري، په دې خاطر سي موږ صحیح ډیټا نه لرو او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو، او نوې څېړنې ماژنې څېړنې بیخي کړي هم نه دي. دا له موږ څخه دغه کېږي، راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساینس په دې باندې نه دی توانېدلی سي مخکې له مخکې وښيي سي په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کېږي، خو اقلا دومره یې سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمی د تکتونیکی اړخ او د زلزلې د سیزمیک اړخ فعال دي، امکان لري زلزله اور پکې وسی.
د چارلز پوهنتون د طبي علومو د ډاکټرا څېړونکو حزب الله مینی و چې لازادی رادیو سره یې د کونړ او د غرز افغانستان د ختیځ د تیر شپې د زلزلې پر تخنیکی او جیولوژیکی اړخونو باندې خبرې کولې. دغه زلزلہ چې 13 شپه په ځای وخت وشوله، زیانونه د پام وړ دي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو ویلي چې سباندې 800 کسان په کونړ او ننګرهار کې وشل سوي او شاوخوا 3000 نور ټپيان دي. دوی یادونه وکړه چې د مرګ ژوبلې دغه شمیرې لا هم ورستۍ نه دي، ځکه چې لا هم داسې سیمسته، خصوصا د عیني شهیدانو په خبرو کې مو هم واوریدل چې لوړې څوکې دي د غرونو، هلته خلکو جونګړې جوړې کړې دي، کورونه جوړ کړي، هغه را لویدلې دي، او هلته د ژغورن ډلو تاګ یو څه وخت غواړي او دغه راز امکانات غواړي. که څه هم تر خپل واسه پورې د طالبانو چارواکي وایي چې دوی د ژغورنې ټیمونه لیږلي دي، خو ځینې کسان ادعا کوي چې لا هم خلک تر ځمکو او خاورو لاندې بند پاتې دي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونه کې دغه زلزلې د تازه چو زیاتونه تاسو خبر وساتو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی، بیا هم د کونړ په زلزلہ کې پاتکی ګو تاسو خبرې چې 13 شپه د افغانستان په ختیځ کې مرګونه زلزلہ وشوه، ورسې څو پس لرزي یا ټکانونه هم حس شوې دي. د مرګ ژوبلې شمیرې هم د بدلون په حال کې دي، خو د شپږو بجو تر وخته چې په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې وي طالب چارواکو د شاوخوا 300 کسانو مړینه او د نږدې 3000 نورو ټپې کېدل تایید کړي دي. خپلواکو سرچینو یا د ملګرو ملتونو سرچینو تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو بیلابیلو مرستندوی موسسو او د غراز بنسټونو خواخوږي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دوی به د مرستو لپاره سیمته وردانګي د مرستې لپاره بیلابل ټیمونه هم سیمته تللی دي. د همغږي کمیټه هم جوړه شوی. موږ هڅه کوو چې د ورستیو تحولات په اړه تاسو په خپلو پلیټ فارمونو رادیو او د غراز ویب سټ او فیسبوک پانه کې خبر وساتو. اوس هم ورزو کونړ ته هلته یو شمیر ځایي اوسیدونکو د کونړ له زلزلې وروسته د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته کیسې کړي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. څنګه راغلی سو ساحه کې سو دنده یو ومړی را کوسکلی دی هغه قبرونه تیار شوې دي او نور مړی چې دی بارو یې شپته مړی پایو ځکه پراته دی هغه باندې خپل ته را کوسیږي. څلور ساعت 15 ساعت پیدا مزل دی ویته خبر کله چې دی هغه بيخي ټول مکمل ویلا دغه دی هغه پته بيخي شته نه چې څونه بګم دی هغه خو ځان دی تاسو وینئ شته دې ساحه کې سو دا نو بارو یو څه خلک دغه دی هغه کې مو څمړی را کوسکلی دی او سره کوځي نو اوس موږ هغه ساحه روان یو او خلک هم را کوسکلی دی را بارګلی دی په مازدو کې بل رحم نو بس الله دې رحم وکړي
الله دې وکړي چې روغ او جوړ موجود ده. چې تاسو ته خاطر معلومات کیږي چې د کونړ د نورګل ولسوالۍ د مزار درې په بازاهو کې دغه کلی راولي درې د زلزلې د عمله نو په دغه کلو کې یو بره مزار درې په ودیرو کلی کې ودیرو تنګي کې یو کلی دی بره سهیل تنګي وته وي. هلته څه خلک اشار شوي دي او ډېر شهیدان هم وته وشول. زخمیان اکثر له شهیدان شول او بیخي تر اوسه پورې نه کومک پیداوی پیداروي څوک ورغلي دي او نه څه هوایي ورغلي دي. لاره مته خرابه شوې ده او زخمیان رئیس دي په یو پټي کې پراته دي. تاسو غواړئ چې هلته کوم خلک دي په غزه کې هغوی لمبر هم درکوی شم اوس به تاسو ته په دې واټساپ کې پرېږدم. افغان لمبر دی تاسو خپل وګړي لږ اطمینان ورکړي. د سار نه مسخه په رابطه کې دي. موږ چې څومره ملګري ټولو سره هم کوشش وکړو تر اوسه پورې هیڅ خوند یې ونه کړه. د کونړ لیوا د ننګرهار لیوا تر دې پورې چې کابل پورې بعضې ملګري ټولو سره هم خبرې وکړې.
زه د کونړ د علمي کادرونو د اډمینانو په شورا عمومي شپاړس کسیزه کمیټه باندې غږ کوم چې هر یو اډمین چې دی هغه د خپلې ولسوالۍ خلکو غږو کې او کوڅو په کلو کې شخصي ګروپونه لري غوې د داغي ګروپونو په استفاده باندې داسې په داسته جمعو ډلې شکل باندې د تګ لپاره پلانونه ترتیب کړو عاجل پلانونه. نو الله دې وکړي چې موږ په وخت سره رسیدګي وکړل شو د داغي درمنې صحنې څخه د مسلمانانو لاسنیوي وکړو په دغه درمنه صحنه کې د مسلمانانو سره مرسته وکړل شو. نو شخصي ګروپونو نه استفاده وکړي. د کونړ علمي کادرونو تاسو وطن ثابت کړل چې موږ کونړیان په هیڅ ډګر لا چاپاتې نه دي او همدردي او مسلمان پالنه اسلام پالنه او د زردردي د مو بيخ زیاته ده.
زه مسان نورزی مو د کونړ کرنې ریاست د پلان او برنامو د همغږي او مې وجري زمنګ د ولسوالۍ د تروجي نټونو همکارانه شتون لري او د ولسوالۍ د زین اپډیټ احوال لرو چې تر دا مهاله هلته د شهیدانو تعداد هم زیات دی او د ځمکې لاندې لا هم یو تعداد ډېر ماشومان دي چې اندازه یې نامعلومه ده. خو لا د ټیمونو او د مرستندوی ادارات او د دولتي چارواکو هڅه روان دي تر څو هغه د ځمکې د تل څخه راوباسي او د لومړنیو مرستو دپاره ګاونډیو ولایتونو ته انتقال شي. او بلې خزي ماشومان لویان همدارنګ زمونږ یو بل برخه چې هغه د حیواناتو برخه ده چې موږ په انتها زیات حد سره حیوانات هم د لاسه ورکړي دي چې په هر کور کې شاوخوا ته مالداري ده او په زیاته کچه سره مالداري هم طلب شوې ده. دا چې رښتیا هم د غمري پرتي ساحې دي لکه د نورګال ولسوالۍ شماش ساحه ده اریج ساحه ده ماماګل ساحه ده دا هم ساحې دي چې همته د پلې تګ همدارنګ د موټرو انتقال چې دی خورا ستونزمن دی او نه کېږي. خو تر دې دم الحمدلله د اسلامي امارت مسؤلین او مشرانو خپلې هڅې کړې دي. تر ډېره ساحو ته چولکې تللي دي او هغه ساحو ته ټپیان انتقال شوي دي چې د چولکو ناسته کېږي. یو بل خبر چې موږ ته تازه تر ولسوالۍ څخه رسېدلی دی چې هغه د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د سپیرکۍ بنډه ده او ګلساب بنډه ده چې هلته د سیمو ته هېڅ چا تګ نه دی تر اوسه پورې شوی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. فیسبوک.com/ازادي رادیو مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون پنځم لوست شرح لاس وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا، چې د 15 صفحې څخه پیلېږي تر 150 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، آیا تر اوسه پورې تاسو دا فکر کړی ده چې د انګورو یا هم منو یا زردالو او داسې نورو میوو په پخېدلو ته تاسو فکر شوی دی، پام مو شوی دی چې دوی څرنګه پخېږي، یا هم کله چې دوی پخېږي دوی آیا د خوړلو وړ دي او که یا؟ هر عمرو ګرانو زده کوونکو، تاسو دا همدا فکر کوئ چې د دغو میوو په پخېدلو کې یو کیمیاوي جریان او کیمیاوي تعامل پر بنسټ باندې ترسره کیږي، نو دلته دغه عوامل څه دي چې د دوی ترمنځ د تعامل ترمنځ چټکتیا باعث کیږي؟ لومړی موږ او تاسو یو کیمیاوي کینتیک وایو، چې کیمیاوي کینتیک خپله د کیمیا هغه څانګه ده چې په هغوی کې د کیمیاوي تعاملاتو د میخانیکیت چټکتیا او د هغوی هغه فکټورونو څخه بحث کوي کوم چې پر چټکتیا او میخانیکیت باندې اثر لري. چې موږ او تاسو دلته کولای شو چې د کیمیاوي تعاملات خپله د سرعت له مخې په درې برخو ویشو، یو ډیر چټک تعاملات دي، دوهم چټک تعاملات، او دریم ډیر سست تعاملات دي. چې دا ډیر سست تعاملات کېدای شي چې په عادي حالت کې سرته ونه رسیږي، اوس لکه د هایدروجن او د اکسیجن غازاتو تعاملات په عادي شرایطو کې کېدای شي ډیر سست تعامل وسی، چې بدون د یو کټلیست او یو بل عامل څخه دوی تعامل و سرته ونه رسوي. خو دلته موږ او تاسو راځو یو هم د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې، د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، د تعاملاتو یا تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د نیمایي عمر د هغوی د زیاتوالي لپاره د تعامل د چټکتیا یو عمومي معادله لاسته راوړل سول. زموږ او تاسو لپاره په همدې ترتیب سره یو هم د کیمیاوي تعامل درجه ده، چې په دغه درې مهم لاملونه دي چې یو کیمیاوي تعامل د چټکتیا باعث کیږي. چې لومړی د تعاملاتو د چټکتیا اندازه کول، چې موږ او تاسو ویل یو ډیر چټک تعاملات و، یو چټک تعاملات او بل ډیر سست تعاملات و. په همدې ترتیب د تعامل کوونکو موادو د ساتلو او د هغوی د نیمو عمر د زیاتوالي لپاره د هغوی عمومي معادله د چې تاسو په دې ځای کې شوینی چټکتیا معادله، د عمومي معادله، او بل هم د تعامل درجه ده، چې په څومره درجه کې دوی ته تودوخه ورکول کیږي او بیا د دې ترمنځ تعاملات سره کیږي. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملاتو په چټکتیا باندې هغه اغیزمن لامل وایو، چې کوم لاملونه د دوی پر چټکتیا باندې څه کوي اثر لري یا هم اغیز لري. چې لومړی یو هم موږ او تاسو وایو د تعامل کوونکو موادو خواص وایو، د تعامل کوونکو موادو خواص، چې خپل د تعامل کوونکو مواد خواص چې دي کله چې شي د دوی پر چش باندې د دوی پر چټکتیا د دوی د دې باعث چې دوی تعامل کوونکو مواد چې شي چټک سي. لکه اوس د بیلګې په توګه ځینې مواد لکه سوډیم کلورایډ مالګه د برق تیرون کې یا د برېښنا تیرون کې د فهم دې ترتیب سره یې دین چې و هغه د مالګې د برېښنا تیرون کې نه و، او داسې نور خواص دي، د شیدو درجه او د غلیان درجه د ټول په نظر کې نیول دي. بل د تعامل کوونکو موادو هغه فزیکی حالتونه دي، تعامل کوونکو موادو فزیکی حالتونه چې په کوم جامد حالت، د مایع حالت، د غاز حالت، د په کوم حالت سره چې دوی وجود لري، دا هم یو مهم لامل دی چې د دوی د تعاملاتو په چټکتیا باندې اغیز اچوي. دریم غلظت ده، چې موږ او تاسو په تیل واسه چې هم ول وستل غلظت چې مختلف قیاسي واحدات درلودل، عامل یو مهم لامل ده چې کولای شي چې د موادو د غلظت هم د موادو پر چټکتیا باندې چې شي وکړي اثر وکړي. او په همدې ترتیب تودوخه ده او کټلیست ده، چې موږ او تاسو وویل چې کټلیست هم د تعامل کوونکو موادو د چټکتیا لامل کیږي. لمړی راځو وران زده کوونکو د تعامل کوونکو مواد او خواص باندې بحث کوو چې موږ او تاسو ویل د تعامل کوونکو مواد خواص چې د هغوی د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا په شوالي باندې هر عمرونه مطرح کیږي، یعنی کچرو وای د نورو عاملونو پر بنسټ یا هم پر نسبت باندې دوی ډیر اغیزمن عوامل دي. د بیګ پتوګه کچیر مور او تاسو اوس پنه په نظر کې ونیستو د اوس پنه تعامل چې د اوبو سره ډیر سست، خو دوی د پوتاشیم تعامل چې د اوبو سره بیا کېدای شي د چاودنې سبب شي، خو دا هم د ترتیب سره مختلف مواد چې د دوی دغه خواص د دوی پر تعامل کوونکو مواد، یعنی مثال د تعامل په وخت د دوی د تعامل پر چټکتیا باندې اغیز لري، مثبت اغیز یا هم منفی اغیز. نو په همدې ترتیب بیا ځینې نور مثال کچیر حلجنونو په نظر کې ونیسو، د حلجنونو فعالیت چې د مثال د فعالیت پر اساس د دوی د چې ډیر فعالیت نه لري، کېدای شي چې په عین شرایطو کې د دوی چټکتیا هم شو سی کوم سی د تعامل په وخت کې. اگران زکون کو د تعامل کون کو مواد فزیکی حالت مو تاسو ویل چې هر څومره چې د تعامل د برخه اخستون کو مواد د هغوی د زرو اندازه کوچنی ووس یا د مواد د لګیدو سطح ډیر زیات ووس، دلته د دې د مواد د ټکرونو شمیر هم یو لبل سره زیاتیږي. کله چې د ټکرونو شمیر زیات سو په پایله کې به د دې د تعامل کون کو چټکتیا هم سره چشکیږي ډیریږي، چې دا به د بیلابیل مواد ترمن چشکیږي رامنځته کیږي د هغوی د فاز په حالت کی کچیر مور او تاسو ویل جامد مایع غاز امداسې نور، کچیر مور او تاسو د هغوی تعاملات وګورو د هغوی د فازونو کې د دوی تعامل امکان لري چې د هغوی لپاره دا برابر اوسی او په عین وخت کې تعامل ډیر چټک اوسی، یعنی پر دې بنسټ په عمومي ډول مور او تاسو وايي په غازاتو کې د غازاتو په فاز کې تعامل د مایع او د جامد فاز څخه ډیر چټک دی. جامد مواد بیا کېدای شي چې پر پودر په پودر باندې تبدیل سي، په پودري شکل سره بیا د تعامل په چټکتیا کې د هغوی څخه ډیر مرسته کیږي، یعنی مثال د تعامل په چټکتیا کې تعامل چټک کیږي. د موادو ترمنځ دغه سی په بیلابیلو مثال مرته ویل د دوی د لګیدو سطح یا هم د فزیکی حالت کېدای شي چې تاثیر او اغیز ولري. د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې موږ تاسو باس کوو چې د کیمیاوي تعاملاتو چټکتیا پر چټکتیا باندې د غلظت اغیز ده، چې په دې کې موږ تاسو وایي کیمیاوي تعاملات چټکتیا چې د په معمولي ډول سره د تعامل کوونکو موادو د غلظت سره اړیکه لري، یعنی کچې وګورو دی اتمان د غلظت سره یو اړیکه درلودونکې ده، او په همدې ترتیب د دوی تعامل کوونکو مواد غلظت چې دی د دوی د زیاتوالي او د دوی د تعامل چټکتیا د زیاتوالي لامل ګرځي. نو په دې صورت کشي کچیر مالیکولونه او ذرات یو لبل سره یو ځای شي او د مالیکولونه او د ذرو د ټکر شرایط د دې لپاره برابر سي تر څو د دوی ترمن تعامل تر سره سي، او په پایله کې د تعامل د محصول غلظت هم سره چې سي زیات سي. د دې موږ او تاسو وایو چې د غلظت هغه اغیز ده چې په دې باندې چې کوي تاثیر اچوي، لکه څنګه چې تاسو د امونیم غاز ته وګوري په یو اوبلن محلول کې چیرې په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید سره تعامل وکړي، بل اخر موږ تاسو وینو نایتروجن په غاز سره او په همدې ترتیب سره اوبه لاس تر کوي چې د خپل یو اندازه الته چې څول د هایدروجن غاز پس وزیدو سره د دې لامل سو چې د محصول مواد غلظت هم سره چې زیات سي. د ترتیب ګرانو ځکونکو د تودوخې اغیز په کیمیاوي تعاملات باندې لرو، تودوخه موږ او تاسو ول د تودوخې درجه چې د زیات کیمیاوي تعاملاتو د تعامل چټکتیا چې د هغوی د تودوخ په درجه په زیاتوالي سره زیاتیږي، چې دا بیا موږ او تاسو یو عالم د هرهینوس په نوم سره چې په 1933 کال کې موږ او تاسو داسې یو نظریه وړاندې کړله چې د خپل نظریه کې موږ او تاسو وایي وای هر تعامل سره د هر تعامل د سر ترسول لپاره یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده، یو څه اندازه انرژي ته اړتیا ده. کچیر موږ تاسو په یو ساده فزیکی مثال کې وګورو، کچیر یو تیجه واخستل سي د ا په یو سطح کې یا د یو نقطې څخه د بی یو سطح یا بل نقطې ته زیات پوتنشل انرژي پر اساس باندې هغه کڅه هم بي ثباتي لري، خو بیا هم د تیجه د لږدولو لپاره موږ تاسو کولای شو چې د یو نقطې د سطح څخه بل نقطې ته یو لازمه اندازه انرژي ورکول سي تر څو د دوی هغه لوري یو د بل څخه د دوه حالات سره د دواړو ځایونو ترمن وجود پیدا کړی یا هم رامنځته سي. نو موږ او تاسو وایو چې دلته د تودوخې اغیزه د کیمیاوي تعاملاتو پر چټکتیا باندې یو مهمه اثر لري. خپل ارهینوس هم د لمړی ماده او د تعامل د مسیر د ډیر لوړ ټکی تلمن د انرژي په نوم یاد کړل چې د غالم خپل ویل چې د اټمونو د ځای پر ځای کېدلو ترتیب په ټکی کې د ډیر لوړ انرژي سره یعنی هغه څوک چې د هغه خپل د یو فعال شوی کمپلیکس د ترکیب په نوم هم یاد کړل. زه کوم کو دلته مراد تاسو د ارهینوس ماده دا وایو چې ارهینوس هم وو مندل چې د چټکتیا د زیاتوالي چې وو د تودوخه له زیاتوالي سره یو خطي اړیکه نه لري بلکې د ډیرو تعاملات لپاره د مادې د چټکتیا له ثابت تودوخ سره سم مراد تاسو په لاندې ډول سره داسې پیدا کو کڅنګ چې تاسو ویني په دې ځای کې مراد تاسو لرو چې کامه فوکی چې ای پر دې باندې بل اخر دا یو اندازه هغه او ثبوت په دواړو طرفونو مراد تاسو لوګاریتم نیول او بل اخر په نتیجه کې مراد تاسو یو مادله لاسته راوړل چې دا مادله تاسو ویني د خپل د ارهینوس مادله د چې په دې ترتیب سره مراد تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت او په دې ترتیب سره د هغوی هغه د تعاملات ترمن د دوی د چټکتیا په دې صورت کې چې تودوخه ورکول شوی لاسته راوړو یعنی د دې معادلې پر بنسټ موږ او تاسو کولای شو چې په هغه صورت کې کچيري 15 پارامترونه نامعلوم اوسي کولای شو چې څلور نورې موږ او تاسو په دې ترتیب سره چې شکو لاسته راوړو چې په دې ځای کې تاسو ای ویني دا انرژي دا او په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای شو چې نور نور مثالونه هم په دې باندې حال کړو. راځو ګرانو زه کوونکو دلوس په دې برخه کې موږ او تاسو د غوډه تعامل کوونکو موادو د چټکتیا پر اساس چې واغې زه هغه دا و چې د تعامل کوونکو موادو د زرو د ټکرونو فرضیه و چې هر کیمیاوي تعامل د سرترسولو لپاره د ته اړتیا لري تر څو د تعامل کوونکو موادو زرې یو لبل سره ټکر وکړي چې دا فرضیه به موږ او تاسو د تعامل کوونکو زرو د ټکرونو پر بنسټ باندې په دریو مهمو ټکو باندې داسې ترتیب وو. لومړی دا چې د ټکرونو شمیر باید زیات وي، هر څومره چې د ټکرونو شمیر زیات وي د دوی تعامل چټکتیا هم ورسره زیاتیږي. دوهم د زراعت لوري باید ټاکلې وي، پر کوم لوري باندې دوی حرکت کوي یو ځای خپل ځای ته انتقالیږي. په همدې ترتیب د دریم چې د ټکر په وخت باید هغوی د زرو انرژي چې شو وسي زیات وسي چې دغه درې شیګنی یا هم دغه درې ځانګړتیاوي چې و انتا کولای شي چې د تعامل کوونکو زراعت او د تعامل د چټکتیا ثابت شي چې موږ او تاسو کولای شو دلته د تعامل کوونکو مواد د زراعت او چټکتیا په کې ثابت تور سره وشیو. نو په دې ترتیب سره کې چې د چټکتیا ثابت ځای چې د دلته د ټکرونو شمیر موږ او تاسو یادونه کوي آی او اف چې د خپل د ټکرونو د زرو هغه کوژوالی ده یعنی لوري راته بیانې او پی خپل یو مناسب لوري مشترشی چې په کوم لوري باندې دوی چش کوي د حرکت په حالات کې دي. په ترتیب راځو لمړی د ټکرونو شمیر موږ او تاسو ویل چې د غلظت په زیاتوالي سره د زرو شمیر هم سره چې کیږي زیاتی او تعاملاتو چټکتیا لوړیږي. په دې ځکه موږ او تاسو یو فرمول لرو چې هغه فرمول ام مساوي کیږي ام سر به ان مساوي 25 سره پر زید سره چې زید خپل د ټکرونو شمیر ده او په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو دلته چې ام مثال د تعامل کوونکو زرو شمیر ده او ان چې خپل د تعامل د لمړی تعامل کوونکو زرو شمیر موږ او تاسو ته یادې وي. یو مثال امر باندې یو ګرانس د کوونکو چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د لمړنی او دویمی تعامل کوونکو زرو شمیر په یو سیستم کې 2 او 4 4 او 4 2 او 2 2 او 2 او سی د دوی د ټکرونو شمیر تاسو چې شکرې محاسبه کړئ. کچیر حال تر اوسه ګران زکون کوم راو تاسو ته د لمړنی موادو تعامل کوونکو زرو شمیر او د دویمی تعامل کوونکو زرو شمیر مراو تاسو وینو د ترتیب سره مساوي کو ام چې د لمړنی مواد او ان چې د دویمی مواد داسې ترتیب کو زائد مراو تاسو ته د دوی د ټکرونو شمیر راشي. دواړه د زر په حالت کې د فرمول کوم راو تاسو وینئ زات د دواړو ترمن غخپل قیمتونه وځکو یو د بل سره ضربو چې په نتیجه کې وینئ په د دې د کورونو شمیر مساوي په شپان سره اته سره او په سلور سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي پنځم لوست ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو را سره پاتې شئ. او بل زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع د سایکلو الکانونه چې د 850 صفحې څخه پیل تر 850 صفحې پورې به دوام ولري. سلرام سفر کې کیمیا مضمون دولسم ټولګي پنځم لوست. لزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې مخکې لیدې چې سایکل الکانونه وایو د الکانونو فزیکي او کیمیاوي خواص ویل چې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل چې د سلور اټومونه چې وا د کاربونونه په لمړي سر کې دوی کولای شي په جامد حالت کې د سلور څخه وروسته یعنی د 15 څخه تر 15 په مایع حالت کې او په همدې ترتیب سره په غاز حالت موږ هم وجود درلودل. د دې فزیکي خواص موږ او تاسو ویل نن راځو د دې کیمیاوي خواص باندې باس کوو چې موږ او تاسو ویل چې دوی چې دا کیمیاوي فعالیت لرته نو لدې کبل د فارافین په نوم سره هم یادېږي چې یوازې او یوازې کولای شي چې د دوی د اټومونو ترمن د سیګما اړیکه جوړ شي او تعویزي تعاملات سرته ورسي. چې هغه تعویزي تعاملات خمر او تاسو د الکانون یو هم د الکانون اکسیدیشن حالت وایو چې اکسیدیشن حالت الکانون چې د پادي شرایط کې د هوا د اکسیجن او اکسیدایزون په مقابل کې ډیر کلک جوړش لري. او کچیر وګورو دوی چې دی د پارافینو یا هم خپل د پارافینونه چې دی په هوا کې کچیر وسوزل شي دا ډول مرکبات په اوبر رنګ لمبې سره سوزي او کاربن ډای اکساید اوبه او یوان د ځا انرژي ورڅخه تشکیږي تولیدیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ او تاسو ته د بان یو مرکب لرو چې دا تشکیږي په هوا کې د اکسیجن پښتون کې تشکیږي سوزيږي. کله چې دی وسوزیدل د اوبر رنګ لمبې سره یو درې مالیکول کاربن ډای اکساید او سلور مالیکول اوبه یو اندازه انرژي ترې چشکیږي لاس تر ازي. او کچيري الکانون د یو شسون یا هم د سون د یو شتو کې پتوګه د هغوی لسوزول څخه یو زیات انرژي تولید سي. د بیل کې پتوګه هغه به کچيري موږ او تاسو میتان غاز په نظر کې ونیسو د اکسیجن سره یو ځای وسوزل سي کاربن ډای اکساید اوبه او تقریبا نسو یو اتیا کالوري جول پر مول انرژي ترې چشکیږي زیات تولیدی یا هم منسترازي. خو کچيري یو کیلوګرام میتان لسوزول څخه بیا و 50000 کیلو جول انرژي آزاد سي. بیا دلته سون مواد د پارافینو د ډیرو ځنګړتیاو یا هم د زور د ډیرو ځنګړو تعاملات لړل څخه شمیرل کیږي چې په دې عملی چارو کې له هغه څخه کېدای شي چې شو سي استفاده او خپل طبيعي غاز چې د هایدروکاربونونو مخلوط ده او دا غاز تقریبا 90% له میتان څخه شوی ده تشکیل شوی ده. او الکانون د اکسیدیشن څخه په مناسب شرایط کې کېدای شي چې الکانون لاستراسي او الکولون لاستراسي الدهایدونه او کېدای شي چې تیزابونه ورڅخه چشي سي تر لاستر راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو فارمیک اسید لرو موږ تاسو ویل چې میتانول فارمالدهاید او هم دې ترتیب سره فارمیک اسید هم چشي ورڅخه لاستراسي. په لومړي سر کې موږ تاسو میتان غاز دی فارمیک اسید تر لاستره غل دی الکول تر لاستره غل دی او هم دې ترتیب سره الدهایدونه چشي ویدي لاستره غل دی. راځو یو هم د الکانونو هغه د کرکینګ تعامل د چې په دې تعامل کې موږ تاسو وایي چې الکولونه چې دی هغه د سلور سو څخه تر شپږ سو پورې کېدای شي دوی ته یوان اندازه تودوخه ورکول سي چې په دې صورت کې چې دغه الکانونو مالیکولونه چې دی یعنی د کاربون او کاربون ترمن د دوی اړیکه چې ده هغه متجانسه ده یا هم متجانسه پریکړه د دوی ترمن داسې تر سره کیږي چې دته د ماتی دیني یا هم د کریکینګ عملیه وایي چې دغه عملیه خپل یا د کریکینګ انګلیسي کلمه ده چې خپل د ماتولو یا د سیرولو په معنا سره ده. یعنی په همدې ځای کې موږ هدف دغه دی چې خپل مشبو او غیر مشبو کوچنی هایدروکاربونونه چې کیږي د لویو هایدروکاربونونو لماتی دولو څخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو وینو چې د په صنعت کې د ماتی دیني تعامل یو بنسټیز رول لوبوي چې د تودوخ په لوړو درجو کې د دې تعامل په مرسته کېدلای شي چې په مختلفو اومه نفس څخه قیمتي کوچنی اجزاوې لکه پټرول، ډیزل، د خاورو تیل او داسې نور څه څخه
لاسته راوړل سي لکه څنګه تاسو په دې مرکب شي ویني موږ تاسو دلته په دې تعامل کې لرو چې بیوتان د بیوتان د کچيري وای دې ته تودو خبر کول سي د سلور سره ته خاطر سو پوری تر شپږ سو پوری موږ تاسو ویني چې د دې څخه کوچنی یو کوچنی القانون چې شکی جوړ څخه تر لاسته راځي رازو د القانون هولوجنیشن تر رازو هولوجنیشن تعامل ته هولوجنیشن چې د خپل د القانون د ډیر مهم تعاملات څخه شمیرل کیږي چې د یا هم د هولوجنیشن بهیر کې کېدای شي کلورین سره د کلورین سربیره کېدای شي فلورین هم په کار یوړل سي آیودین هم وجود ولري دا چې د دال قانون او آیودین چې تخپل دال قانون او د هایدروجن سره په مستقیم ډول چش کیږي تاویز کیږي او خو فلورین چې د هغه بیا کېدای شي یو سان د څټه خړولو اغیز هم ور باندې واچي او په همدې ترتیب د فلوریشن په عملیه کې هم باید ورته متوجي اوسو او راځو موږ او تاسو په دې ځای کې کچيري وګورو میتان غاز د کلورین سره تعامل کوي په نتیجه کې د موږ او تاسو وایو چې دلته موږ او تاسو چې په لاس راکې د قانونو کلورینیشن چیرې درې سو درجه تودوخه او د رڼا په موجودیت کې د دې ترمن تعامل تر سره سي د میتان کلورینیشن چشکوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب پلاس راکوي او بل اخره کچيري د دوام حالت کې بیا کلورین سره تعامل وکړل او ورکړل سي په دې تر سره موږ او تاسو وینو چې د دې په څو پړاوونو کې دلته موږ او تاسو اخی کاربون تیترا کلورای چشکوي پلاس راکوي او ایچ سی ایل تیزاب هم چشکوي تر لاسته راځي چې د عملیت موږ او تاسو د هولوجنیشن عملیه وایي چې او دلته کلورین تعامل سره کوي نو ځکه ورته د میتان سره کلورین تعامل کوي نو ځکه ورته د میتان د کلورینیشن بهیر یا تعامل وایو رازو ګرانه زه کون کوس د میتان فزیکی او کیمیاوي خواص وایي چې میتان خپل مجاوت اسویل چې د پارافینو یو ډیر ساده مرکب وو د غاز په قانونو کې پیدا کیږي اته نیوی فیصد په طبیعي غازاتو کې شتون لري شپږ سلویر زره کیلو ژول انرژي تولیدولای شي خپل بی بویا بی خوند او بی رنګ هوا ماده ده نسبت هوا ته ډیر سپک دی د غیر قطبی مالیکولونو ډولونو څخه شمیرل کیږي چې د مالیکولونو ترمنځ د واندروالز او لندن قوه وجود لري او خپل میتان غاز د په اوبوکش نه حلیږي او په دې ترتیب سره تاسو یې تعاملات ویني دلته میتان ته کچيري زر درجه د سنتيګریډ تو خبر کول سي موږ تاسو وینو چې د کولای سي چې کاربون او هایدروجن ترې چې سي یو لبل څخه جلا یا بیل سي او کچيري بیا په دې ترتیب سره 1500 درجه تودوخه ور کول سي موږ تاسو وینو چې دلته او تاسو یو د ایتین او پانتیج شي هایدروجن ورڅخه تشکیږي ازادیږي او په همدې ترتیب کچيري د تودوخ درجه په کم کړل شي هم د همدې ترتیب سره درې اټومه هایدروجن او کاربون مون اوکساید ر تشکیږي لاسته راځي اوس را لګرانو ځکونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د کړیز مرکبات یا هم سایکلو القانون وایو چې سایکلو القانون چې دی د القانون د کاربون د دوی چې دی د کاربون د اټومونو تلمند حلقي ډول یا حلقي بنه وجود لري چې د خپل د سایکلو القانون په نوم سره یادیږي ساده مرکب د سایکلو القانون د سایکلو پروپان د خپل درې اټومه کاربون درلودن کې ده چې د پروپان څخه ښکته مرکبات سایکل نسی جوړولای او د هومولوک سلسله عمومي فرمولې د سایکل القانون د غسی ان اچ 2 ان د پدې ته کې ان د کاربونونو شمیر او 2 ان د هایدروجنونو شمیر مل او تاسو راشي او تاسو وینئ پدې ځای کې د هومولوک د سلسله پر اساس موږ د سایکلو پروپان هغه جوړښت کړی جوړښت او په دې ترتیب د نورو سایکلونو جوړښتونه هم وجود لري لکه دلته چې ویني سایکلو پروپان چې د درې اټوم کاربون څخه جوړ شوی دا او یو کړیره مې تکړه ده او سایکلو بیوتان تاسو ګوري چې څلورو کاربونونو پر اساس باندې یو کړیز جوړښت جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی چې د موږ تاسو سایکلو بیوتان وایو او د کاربونونو ترمنځ یو ګونه اړیکه وجود لري او په همدې ترتیب سره تاسو ګوري سایکلو پینتان چې خپل د پینزو کاربونونو څخه یو سایکل جوړ کړی او سایکلو هیگزان چې د شپږو کاربونونو څخه چې جوړ کړی دی یو سایکل جوړ کړی دی او بل د سایکلو القانون فزیکی خواص دي چې موږ تاسو په جدول کې هم وینو چې د سایکلو القانونو هغه فزیکی خواص او موږ تاسو ویل د دې د ویشدل درجه او د ویل کېدل درجه د ایزلوک د القانونو سره د سایکلو القانون د ویل کېدل د درجه د سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان د غاز په بانه او سایکلو القانون چې دی هغه د کاربون د اټومونو شمیر چې د هغه له دیش څخه پورته وی او دی چشته په جامد حالت باندې مندل کیږي. نو پام دې اساس کچیرو ګورو پروپین پام دې ترتیب سره به دلته مراته سو سایکل ته اړو سایکلو پروپین د چي د جوړښت او پام دې سره هغه مالیکولی فرمولو نه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د سایکل الکانونو کیمیاوي خواص وایو. دا چې سایکل الکانونه چې دي د کوچنی کړي لرونکو سایکل الکانونه ته هغه کې د سچې جمعي تعامل تر سره کې چې دا غوي کړي چې د خلاصي جو الکانون او د غوي د مشتقات څخه جوړي شي. چې د الکینونو دغه خاصیت کې د سچې دوی لزان څخه وشي او یا هم د دې کړي چې د لپینزو څخه بیا تر وو پورې کې د سچې د کاربون د اټومونه چې ولري او ثبات ډیر ډیر دی. نو د مشبو هایدروکاربونونو قوندی کولای شي چې تعویزي تعاملات شي کې سرته ورسي چې یو هم د هغوی څخه په سایکلال قانون باندې د هغوی د هلوجنونو عمل ده چې دلته یو کوچنی کړي ده یا هم کوچنی کړي لرونکي سایکلال قانون دي د هغوی د هغوی مشتقات د برومین سره چې کېږي په اساني سره کولای شي چې شو کړي تعامل وکړي او په پایله کې د دې کړي خلاص شي. د دې دغه کړي خلاصيږي یا هم ماتيږي او په نتیجه کې چې کېږي د دې څخه د القانون برونمي مشتقات شکیږي. لاس در از چې په دې ځکه چې مراته سوینو چې د مرکب نوم د ډای ځکه چې اټوم برومین وایي چې ډای برومو الکینز سیو مرکب شکیږي په لاس را کوي. او کچیر مراته سو د القانون او د سایکلو القانون اوکسیدیشن تر اوسه په دې ځکه بیا مراته سو وایو سایکلو پروپان او دغه مشتقات دي په عادي تودوخ کې د پوتاشیم پر منګنایټ د محلول په واسطه کېدای شي چې په خونسا یا هم په الکلی محیط کې په اورو اورو ډول سرچشته اوکسیدایز شي او د کوي اوکسیدایزونو او یا هم د زیاتې تودوخ په واسطه کېدای شي چې نور سایکلو القانون هم شي شي اوکسیدایز شي او بیا د دې کړي خلاصي جو په نتیجه کې دوه قیمته تیزاب ترې چشکیږي. لاست راځي لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني. اوس راځو ګرانو ته کوونکو د سایکلو القانونو نومې شو د نوای د سایکلو القانون چې دی هم دا کړایې مرکبات چې دی د القانون په شان د دوی ترمن موږ او تاسو وینو چې یو ګونې اړیکه په واسطه دی یو لبل سرچشتي نشي ته دی د دوی ترمن د اړیکه چې د سیګما اړیکه په نوم سره یادې او د دوی د کاربون د اټومونو ترمن د اس پی دی هایبرید شته وجود لري. یو دوه درې د اس پی دی هایبرید شتون لري. نو په همدې اساس لمړی موږ او تاسو د سایکل کلمه ذکر کوو او بیا ورسته د ټول مرکب نوم یاد کړو لکه کې چې کاربون د اټومونو شمیر ده په ما غاساس باندې د دنیا مشهده لکه اوس د مثال په ډول مشهده تاسو لمړی سایکل بیا د ټول مرکب نوم پروپان او مرای سایکلو پروپان او سایکلو بیوتان سایکلو پینتان سایکلو ځان په دې طریقې سره کولای شو چې د دوی نوم ایښودنه سره پرالو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د ارزونې برخې ته چې لومړی سوال د سایکلو الکانونو په نوم ایښودنه کې د هغه ایزولوک الکان په نوم مختار دي تشکیلي ورزیاتي سایکل الکایل سایکلو الکایل او که الف او ب لاندې مطلبونه تعریف او توضیح کړي. پارافین هومولوګ ایزومیرونه دریم د لاندې مرکباتو فرمولونه ولیکي. ډای کلورو پروپان ډای ایتایل بیوتان او سایکل سایکلو پروپان سایکلو پینتان. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن یو درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوس پورې شی چاره ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږي. 00422 3 1 1.